سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم از امتاسي ازادي رادیو ته خوږیاست. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو، خبرونه د طالبان حکومت برانه 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځم بین پورز ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه د افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکی، روسی، ایران او پاکستان په ګډون یو لسی ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګیلې دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپل پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغه وخته بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لار هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره علي خوانځي او پانتونونو بیرته پرانځي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبله، او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولینو چې پرون دلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی د طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف ایسادی له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او پنځواتیا ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خوراړۍ ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیالې ولسمشرۍ او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ، څو هغه د خپل سیمه ایزو شبکو له لارې د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او روسي خبرم دا چې ټاکل شوی ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یادښت افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخلو.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکې لا هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومتریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زکون کې اندېښمن کړی دی.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرف اسینو موږ وس جنې غټې دسګاوې چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د دغه سازمان په ځانګړې غونډه کې بعد بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسني رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انتونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته د دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقونو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکې ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل له دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دې غړول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي ترڅو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست بیندیشن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر به کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لیست څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انوان لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفا ده چې تلې نړۍ ته د هیلې په سترګې کتلې او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا ککړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لیست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړي.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 وویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویرې راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 او 2 سپیل لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نورې ټپيان کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتی سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر 12 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپلې جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 13 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 13 خبرداری ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري یو شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره لدې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تېرېدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره لدې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دا یې بې مخینې اقدام بللی دی. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تېرېدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومیټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را ترشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیره وګدا مو دا ځکه هغه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او که ډیر شوی وای وخت درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مده ځکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې زموږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دي راوتي. که د کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډېر ځان کېږي، زما د خاوند پاسپورت راوتی دی، د ما پاتې دی، د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکي جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت در خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنې ورکړې، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالره ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من مورد
د یادو شکایتونو او اید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډېری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مې تر مرته ګولې کې د برېښنا ستونزه په یاد ولید کې د تخنیکی مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رښتې پورې اړوند خپل زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فدغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنې کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومترۍ کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې سیمنګ لرو صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو موادو داسې د دې له کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق سیمنګ اسلامي مرد غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکاندي. نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو، او د بازار د کار سره کوم د نقشې مطابق مواد موږ ته راوړل کولی شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکی امین الله وایي د برېښنا په رشته کې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي، او یو لغولو جملو څخه یادونه د ورکشاپ تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسو چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکړو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارات غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انسټیټیوټ ده، او مرکزي انسټیټیوټ ده موږ برق شته لرو، اما برق نه لرو، موږ ژوندی برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسي دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وو همداسې. نو ښه به دای چې اسلامي امارات نه یوه غوښتنه لرو چې موږ ته برق اته پایې تېرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي، او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسېدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي، د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
زویل د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، اوس د کې دلته هم کوبت اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبت یې ورته ووله، بیا دغه د فابریکه ارزانه شوله، اوس دغه رایسته موږ چې که دا جوړه شي د اتلس میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخ ته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورنه شروع دي چې ډېر پشې داسې شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه، او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګیلاوې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسي، هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوی شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي، او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیون د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمې مرستې د افغانستان له ولس سره کیږي، دغه نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپله وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاده سوله هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، در ولس ته پرې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درس مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپلو همکارانو ته ورکوي، یا قریبانو یا دوستانو ته ورکوي، او پاته ولس چې دی ولس دغسې ښه منه استل.
السلام علیکم، ما زده رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکی لوړانی کوم. ما
غوښتنه ده داسې اسلامي عمارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ویکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپلو درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. هیڅوک درس نه وایي، دا ولې نه وایي؟ ځکه هېڅ چاته وظیفې نه پیدا کېږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پرې ووایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، ازادۍ واورېدونکي خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امین خان متقی د پنجشنبې په ورځ وویل چې درې کاله وروسته له دې چې دوی واک ته ورسېدل، حکومت یې په نړۍ کې د 9 افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دې وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون 11 هیوادونو ته لسګونه ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خو سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارسول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تلوي ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت د یوایان د یوسف سعیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او 570 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونو قانون نشواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دي، به وزدی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاسنیوی نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هېروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما دا غوښتل چې موږ په منطقه کې سیلابې ډېر زیانونه رسولي دي. مو د مرستندویو له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې موږ سره دې کمکې نه وشي او موږ مځکې ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. ورور زمش در دې کومکونه وسې زمش تاریخ باندې مرته تاریخ نه لکه تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه نسته نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مر سره کومکونه کوم دې سره مشکلات کی. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د نصرت الله د هلمند څخه خبره کومه. دغه خبره مې در سره شریکول. ما ول په د افغانستان د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. اوس مثال لکه دا د بست کلا د ډیر د ډیره نړېدلې ده، ډیره سره ویجاړه شوې ده، نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګه دا د ګریش په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده، دا هم ډیره سره ویجاړه شوې ده، حتی سړکونه پکښې وتلي دي، نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نشته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري، نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې دایکندي ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کومې خادي چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي. د شپې نیټ د لسو بجو تر شپږو بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر ځای پورې ورسوئ چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده، موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر یو ځای پورې ورسوئ چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته، دوی کې چې روغ جوړ او صحتمند وست. زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري، تاسو ته داسې پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتعامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ شی هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستې، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول شي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شارټ لیست لپاره قابل د قبول نه یست. نو خپل مو د سیتیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شارټ لیست کې، موږ نه مني، وایي تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څو وکړو، کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چېرته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
نو دما نظر او دما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف د یونیسا دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ورډېروي، حل کوي نه، ستونزې ورډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې، او کار هم نه کوي. ته په افغانستان کې ډېر وخت یې بلانکې چې دومره خلک وږی دی او تږی دی او خوراکه ضرورت لري کومه ده چا ته یې ورکړې دا خو دوی ټول خپلو جوبونو ته وایي تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي خالي تاسې جوب ته وایي که څه رقم دا خلک ټول جوب ته وایي د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم ستړي مسي ازادي راډیو کارکوونکو عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږم. اصلي د بادغیس ولایت بنمرغد ولسوالۍ یم خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر وروره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو د کریه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی لاسنیوی نه دی کړی او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست په ازادي رادیو بي بي سي کې په نور رادیوګانو کې ډېر رادیوګانو کې وایي چې مانا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي. ورته هغه د بل په کرایه په سرای کې پراته یو نو هغه زموږ څه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم نه د غریبۍ یم خپله معیوبه یم نه کار کولی سم نه کېزم کولی سم واته ته نه کول مې هم غاړې ته لیدلې دي دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړپورو چارواکو پرې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانو هم ورونه ته هم ځان هم کارانو ته ټول ته زما د خوانه سلام احترامات ومني. ګران ورونه استاد ما مونږ دې ځ زما نوم دې زل به چې استاد سره زه میسج کوم ورونه دغه دې ګران ورونه زه مصطفی ولاد نبی جان د کندهار ولاد نه تاسو ته مې وایس میسج پرې خو دې هله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکې. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره زما یو کاکا دی د تقریبا د درې شپېته څلور شپېته کال عمر لري چې تقاعد شوی دی تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله تقاعدي نه ورکوي او بل مې پلار دغه دی معیوبه دی معلول دی هغې ته هم دغه تقاعد معیوبي نه معاش نه ورکوي چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته یې ورکوي مونږ تاسو ته یې نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوئ زمونږ نور مو وخت نه نیسم خوش پام درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور ولسوالۍ کې طوفان راغو زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې خو په چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې د اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطه دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 شاوخوا په میلیونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی په زمین کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده په جګه ساحه ده او لمر اثرات ډېر زیات دي ورکوي. خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي د شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو موږ هم خبر کړ په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
سم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چاته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکا مسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوې دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوې دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 5 45 1 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د رادیو ټول کارکونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روز ما ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دو دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اصابي تکلیف لري ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 90 1 90 215 شمېره ور بیا وایم 0 90 1 90 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دی. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا تر دا اوسه پرې نه در کسوي دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله په فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې د زما آواز اروي د واټس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به یاست. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو که دی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودې سره ورکې نو که دی زما غږ اوري زه دا شمېره ورکوم نو دی زما سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمېره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که دار جازروي یا د خپل زما غ خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3 9 2 8. یعنی 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ممرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او ښې شوي د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي 0001 4 0001 3 0. اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر جانا